دلی میرا جزیر اولی سوغات نامتا پنزر منزو نامتا درد احسان دے دلی میرا جزیر اولی
سوغات. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ده تعليم القرآن راديو درنو أو معززو أو ردنكو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی د پخاپت سیر یو زلبیاز عزیز الله شمشیروال دل منځدک خبرونه پوړاندې کول سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سو يم. په دې هیله يم چې تر دې غړې به جوړ او روغ است او د ژوند ټول چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي. د خپل رادیوګانو ترڅنګ بناسیاس د خبرونه د پیل انتظار وکوي. درنو اوریدونکو، درنانی خبرونه تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. نو ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د هغه څه تکرار وکړو. مننه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه، خو زه هم غواړم هغه څه تکرار کړم. موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د استنجا د واجبو شیانو څخه د شپږم څخه تر نهمه پورې ویلي وه. شپږم دا چې د حاجت ترسره کولو پر مهال باد ته مخامخ کښېنستل مکروه دي. نو انسان ته پکار نه ده چې د اړتیا د پوره کولو پر مهال و باد ته مخامخ شي، داسې نه چې د بولو څاڅکي د هوا او باد په ذریعه راوغورځېږي او د هغه انسان کالي ور مردار. دا څرګنده خبره ده چې په دې حکم کې په خپله د هغه کس یا د هغه چا چې اړتیا ترسره کوي د هغه ګټه ده، او دا د انسان په فطرت کې نغښتې ده چې انسان خپل بدن او جامې د ناپاکۍ څخه ګوري. شاریه صلی الله علیه وسلم د همدې مصلحت او ګټې په نظر کې نیولو سره او د دې لپاره چې خلکو ته د پاکۍ ترلاسه کولو او حاصلولو هڅونه او تشویق وي، دغه کار یې مکروه بللی دی. یعنې مخامخ و باد ته کښېنستل یې مکروه بللی دی، ځکه چې په دې سره انسان ته د بولو څاڅکي راغورځي او د انسان بدن او کالي ناپاک کوي. اووم دا چې د حاجت یا د وړو او کوچنیو بولو د کولو پر مهال خبرې کول مکروه دي، ځکه چې داسې کار کول په خپله د خبرو سپکاوی دی او د سړي هیڅ فکر نه وي و خپلو خبرو ته متوجه نه وي. ډېر امکان د دې وي چې د خبرو په دوران کې د دغه کس څخه د الله سبحانه و تعالی نوم یاد سي او یا همدا ډول د الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي او یادې ته ورته نور پاک الفاظ د انسان پر ژبه راسي او بیا له دې څخه هم د غټو او وړو بولو پر مهال د خبرو کول مکروه دي بیا له دې چې دغه کس د استنجا لپاره د اوبو لوښي وغواړي یا دسمال وغواړي یا د استنجا لوټې او نور هغه شیان چې د استنجا لپاره وي د نجاست د لرې کولو لپاره او پاکولو لپاره کارول کیږي هغه وغواړي د هغو څخه ماسیوا خبرې کول د اړتیا او حاجت پوره کولو پر مهال مکرو دي یا انسان د داسې ضرورت او اړتیا په وجه خبرې وکړي چې بې له هغه څخه چاره نه وي نو هغه بیا مکرو نه دي اتم په دشت ځنګل او نورو ځایو کې ولمر یا سپوږمۍ ته مخامخ کښېناستل او د حاجت پوره کول یا وړې او کوچنۍ بولې کول وړې او غټې بولې کول مکرو دي ځکه چې لمر او سپوږمۍ د الله رب العزت د قدرت د نښو او د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو څخه دي چې د لمر او سپوږمۍ څخه د الله جل جلاله و مخلوقاتو ته ګټه رسیږي او دا د اسلامي شریعت د اصولو څخه دي چې د الله جل جلاله د نعمتونو احترام او د هغوی درناوی وسي نو په دې وجه د حاجت د پوره کولو پر مهال باندې ولمر او سپوږمۍ ته مخامخ کښېناستل مکروه دي د استنجا د واجبو شیانو څخه نه هم دا چې استنجا په کیڼ لاس یا چپل لاس سره ووهل سي ځکه چې راسته لاس په عام ډول یا عموما د ډوډۍ او نورو شیانو د خوراک لپاره دي دا هم مستحب او ښه کار دی چې د استنجا د کولو پر مهال د راسته لاس ګوتې د نجاست یا مردارۍ تر مشلو مخکې لندې کړل سي تر څو هغه ګوتې د انسان په زیات نجاست سره ککړې او ناپاکه نسي او همدا ډول تر فارغېدو وروسته چې انسان د استنجا څخه فارغه سي هغه چپه لاس دې په کوم پاکوونکي شي باندې پرېمینځل سي چې دا هم مستحب کار دی یعنی کله چې د استنجا څخه فارغ سو هغه کس چې استنجا وهي نو هغه ته پکار ده چې خپل هغه چپه لاس چې استنجا یې په وهلې ده هغه په یو پاک شي باندې پرېولي او دغه پرېولل مستحب او ښه کار دی د استنجا پر وخت د هغه اندام یا غړي چې استنجا ورکول کیږي سست پرېښودل مستحب کار دی تر څو هغه نجاست په اسانۍ سره ځینې لرې سي کتاب الفقه یو سل څلور پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک د مسله د استنجا پر وخت د هغه غړي چې استنجا ورکول کیږي سست نیول یا پرېښودل مستحب کار دی تر څو د هغه څخه هغه ناپاکي په اسانۍ سره زایله او لرې سي د یادونې وړ خبره دا ده چې دغسې کول په روژه کې مناسب نه دي ځکه چې په داسې کولو سره یعنې د اندام سست نیولو سره که زیاته مبالغه راسي او اوبه داخلې سي د انسان و بدن ته نو په دې سره د انسان و روژې ته تاوان رسیږي یعنی په لنډ ډول به ووایو چې په نورو اوقاتو کې انسان ته پکار ده چې د استنجا وهلو پر مهال باندې خپل هغه اندام چې استنجا ورکوي د ناپاکۍ څخه یې پاکوي هغه سست نیول مستحب او ښه کار دی تر څو په اسانۍ سره هغه ناپاکۍ ځینې زایله او لیرې کړل سي خو په روژه کې داسې کول او د ډېرې مبالغې څخه کار اخیستل ښه نه دي یعنی په روژه کې د بدن او غړي سست نیول او بیا د اوبو څخه په مبالغه باندې کار اخیستل ښه نه دي ځکه په دې سره امکان شته چې د انسان و بدن ته اوبه داخل سي او په هغه سره په د اوبو په داخلېدو سره د انسان و روژې ته تاوان ورسیږي نو په دې وجه په روژه کې احتیاط کول پکار دي کتاب الفقه یو سل اته پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک مظاهر حق درې سوه پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د استنجا لپاره د اوبو شرطونه وایو، یعنې چې په کومو اوبو سره استنجا کول اړین او ضروري دي او کوم شرطونه باید تطبیق او عملي سي چې په هغو اوبو سره استنجا وسي، او بل هغه شیان وایو چې په هغو سره بېله کراهیت بېله مکروه والي استنجا کول صحیح او سم دي. په اوبو د استنجا وهلو او کولو لپاره دوه شرطونه دي، یعنې هغه اوبه چې انسان یو کس په هغه باندې استنجا وهي، نو د هغه اوبو لپاره دوه شرطه دي. لومړی شرط دا دی چې اوبه به پاکوونکې وي، یعنې هغه اوبه چې استنجا په وهل کیږي یا یو څوک استنجا په وهي، هغه اوبه به پاکوونکې وي، پاکې اوبه به وي او پاکوونکې به وي، یعنې چې هغه ناپاکي د منځه وړلی سي پاکولی سي. دوهم شرط دا دی چې هغه اوبه چې انسان استنجا په کوي، هغه اوبه به د هغه مرداری یا ناپاکۍ د پرېولولو لپاره کفایت کوونکي به وي، یعنې د هغه دپاره به کافي وي، ځکه که اوبه لږ وي چې هغه نجاست له خپل ځایه څخه نسي لیرې کولی، نو که دا اوبه استعمال کړل سي، یعنې لږ وي او بیا استعمال کړل سي، نو د دې پر ځای چې پاکي رامنځته کړي، نو دا اوبه ناپاکي رامنځته کوي، ځکه دا اوبو د پرېولولو مخکې چې کم حالت و، هغه حالت تر دغه کم و چې په لږ اوبو سره استنجا وکړل سي، ځکه هغه ناپاکي په دې اوبو سره د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. نو ښه خبره دا ده چې دغه اوبه ونه کارول سي، ځکه په دې سره نور هم د بدن د ناپاکۍ او مردارۍ امکان سته، او نور هم بدن په ناپاک او مردار کیږي، ځکه چې هغه کافي نه دي. هغه اوبه د هغه مرداری د لیرې کولو لپاره کار نه کوي، د هغو لپاره کفایت نه کوي، او په داسې وخت کې چې اوبه لږ وي کمې وي د استنجا لپاره کفایت نه کوي، نو د دومره لږ اوبو لپاره یا د دومره لږو اوبو په موجودیت کې هغه کس په لوټه استنجا ووهي، ځکه چې د لوټو او نورو هغه شیانو چې استنجا په کول کیږي د اوبو د موجودیت سره هم د هغه قایم مقامه او د هغه پر ځای کیدای سي. خو بیا هم د اوبو کارول غوره او ښه دي، او تر ټولو غوره او ښه خبره خو دا ده چې لوټه او اوبه دواړه وکارول سي، یعنې ښه خبره دا ده چې لومړی انسان اودس په لوټه باندې وچ کړي او وروسته بیا په اوبو سره استنجا ووهي. هغه شیان چې په هغو سره بېله کراهیت استنجا صحیح ده، اوبه د خاورو لوټه او بل هر هغه شی چې پاک وي او نجاست لیرې کړي، په دې شرط چې هغه شی به مال او محترم نه وي. یعنې په اوبو سره بېله کراهیت استنجا کول صحیح دي، په د خاورو په لوټه سره، او همدا ډول هر هغه شی چې پاک وي او نجاست لیرې کړي، په هغه سره هم بېله کراهیت استنجا کول صحیح دي، خو شرط یې دا دی چې هغه شی به مال نه وي او بل به محترم او قدرمن نه وي. نو په دې سره بېله کراهیت بېله مکروه والي استنجا کول صحیح دي. لومړۍ مسله د ساده کاغذ څخه، یعنې هغه کاغذ چې قابل د لیکلو وي، نو پر هغه که څه لیکل سوي وي او یا نه وي لیکل سوي، د لوټې کار اخیستل مکروه دي. یعنې د ساده کاغذ څخه چې د لیکنې وړتیا ولري، یعنې لیکنه پر کول کیږي، هغه که ساده وي او که یو څه پر لیکل سوي وي، د هغه څخه د لوټې کار اخیستل مکروه دي، یعنې هغه باید استنجا په ونه کړل سي. دوهمه مسله، په اوس وختونو کې چې کم کاغذ د لوټې په توګه کارول کیږي یا د لوټې په ډول کارول کیږي، په عامه اصطلاح ورته تشناب کاغذ ویل کیږي، هغه کاغذ د لیک وړ نه دی، یعنې لیکنه پر هغه باندې نه کیږي او په هغه کې د جذبولو صلاحیت او وړتیا وي، نو په هغه شي په هغه کاغذ سره استنجا کول او د هغه څخه د لوټې کار اخیستل بیل کراهیت روا دی، یعنی د ټیشو پیپر یا تشناب کاغذ څخه بیل کراهیت کار اخیستل جواز لري. دریمه مسله، که هغه کاغذ چې انسان په هغه سره استنجا وهي یا شرمګا په پاکوي، که هغه کاغذ د خاورو او د لوټو په څیر جذب کوونکی وي، نو د دې هم هغه حکم دی کوم چې د خاورو او د لوټو دی. که له هغه مخرج څخه د انسان چې د هغه څخه وړې بولې او یا غټې بولې راوځي، د هغه څخه شاوخوا بولې نوي خپرې سوي یا خپرې سوي وي خو تر درهم تر مقدار کمی وي، یعنی د هغه په دننه کې وي، نو د دې تر استعمال وروسته یوازې په اودس کولو سره هم لمنځ انسان کولی سي، او که چیرې تر دې څخه زیات وي، نو د اوبو استعمالول او پاکي حاصلول ضروري او اړین دي. څلورمه مسله، ښه او غوره کار دا دی چې لومړی په لوټه سره نجاست لیرې کړل سي او تر هغه وروسته اوبه وکارول سي. په اوس وختونو کې په ښارونو کې دا کموډونه جوړ سوي دي یا موجود دي، د دې ګټرونو او تشنابونو او کموډونو په وجه د لوټې استعمال یا د ډبرې استعمال تکلیف جن وي، او په هغو کې د لوټو اچول د هغو لاره بندوي، یعنی د هغو پیپونه په بندیږي، چې دا بیا د بدبویي او د هغه ځای د خرابۍ او د اذیت باعث او سبب ګرځي. او بیا د هغه پاکول او خلاصول هم د هغو کسانو دپاره چې د هغه ځای مالکین دي یا د هغه ځای اوسیدونکي دي، هغو دپاره د هغه پاکول هم تکلیف جن جوړیږي او ستونزمن کیږي. نو ځکه په داسې ځای کې د لوټو استعمال هیڅکله په کار نه دی، ځکه چې د لوټې او ډبرې استعمال مستحب او ښه کار دی، او خپل ځان او نورو خلکو ته تکلیف جوړول یا هغه په مصیبت او تکلیف کې اچول حرام دی. نو د کوم مستحب او ښه کار په خاطر حرام کار کول جایز نه دی. خو د پاکۍ په غرض چې کوم جذب کوونکي کاغذونه په بازار کې ترلاسه کیږي، د هغو استعمال جایز او روا دی. یعنی هغه شیان چې د استنجا او پاکۍ لپاره یا هغه کاغذان چې د استنجا او پاکۍ لپاره کارول کیږي، د هغو استعمال جایز او روا دی، او هغه کاغذونه چې د هغه لپاره جوړ سوي وي. یعنی کله چې انسان په ښارونو کې په هغه تشنابونو کې چې هغه کې کموډ نصب وي، هغه ګټرونه لري، ګټر جوړ سوی وي او پاخه تشنابونه وي، نو په دې کې د لوټو او ډبرو غورځول مناسب کار نه دی، ځکه که چیرې په هغه کې ډبرې او لوټې وکارول سي، نو بیا دا د هغو خلکو لپاره چې د هغه ځای مسؤلین یا اوسیدونکي دي، د هغو دپاره مشکل او ستونزې ایجادوي. که چیرې هلته لوټې او ډبرې وغورځول سي، نو د هغو تشنابونو پیپونه بندوي، د بیت الخلاو پیپونه بندوي، چې دا بیا د بدبویي د اذیت او تکلیف سبب ګرځي. نو په دې وجه په دغه ځایونو کې د خاورو او لوټو کارول ښه نه دي، ځکه چې د لوټو کارول په استنجا کې مستحب کار دی، خو د مسلمان ته ضرر رسول حرام دي. نو ځکه چې مسلمان باید بل مسلمان ته ضرر ونه رسوي، که څه هم هغه مستحب کار ځینې پاتې سي، خو مسلمان ته به ضرر نه ورسوي. په هغه د استنجا لپاره د اوبو شرطونه، یعنی څه وخت کېدلی سي چې موږ اوبه استعمال کړو، هغه کوم شرطونه دي چې باید موږ یې په پام کې ونیسو. د استنجا لپاره د اوبو دوه شرطونه دي. لومړی شرط دا دی چې هغه اوبه چې استنجا په کول کیږي هغه باید پاکې وي، یعنی هغه اوبه چې یو هغه کس استنجا په کوي هغه باید پاکې وي. لومړی شرط د اوبو لپاره دادی چې هغه اوبه پاکی او پاکون کیوی. دوهم شرط د استنجا د اوبو لپاره دادی چې هغه اوبه چې یو کس استنجا په وهی هغه به د استنجا لپاره کفایت کوي، یعنی کافی به وي. لږ اوبه به نه وي چې په هغه باندې استنجا نه کول کیږي، لږ وي هغه ناپاکي نه په لرې کیږي. ځکه که چیرې اوبه لږ وي او انسان هغه استعمال کړي، نو په دې سره به هغه مرداري د منځه ولاړه نه سي، خو د بدن و نورو برخو ته به ولاړه سي او نوره چټلي او ناپاکي به رامنځته کړي. نو په دې وخت کې که یوازې د لوټ څخه کار واخیستل سي دا به ښه وي، ځکه چې د لوټو او نورو استعمال د اوبو د موجودیت سره هم د هغه قایم مقامه او د هغه پر ځای باندې کیدای سي. خو بیا هم د اوبو کارول غوره او ښه کار دی، او تر ټولو ښه کار خو دا دی چې لومړی په لوټه باندې استنجا وکړل سي او وروسته د هغه څخه په اوبو باندې استنجا وکړل سي. کتاب الفقه 116 پاڼه لومړی ټوک: هغه شیان چې په هغو باندې بې له مکروه والي بې له کراهیته استنجا صحیح ده، یعنی هغه کې هیڅ ناخوشي او مکروه والي نسته، په هغو شیانو سره استنجا کول کیږي چې هغه اوبه دي، په اوبو سره استنجا کول صحیح دي، او د خاورو لوټه ده، په هغې سره استنجا کول صحیح دي، او هر هغه شی بل چې هغه پاک وي او نجاست هم لیرې کړي په دې سره هم استنجا کول صحیح دي. خو په دې شرط چې هغه شی چې استنجا په کول کیږي مال او محترم به نه وي. علم الفقه 16 پاڼه لومړی ټوک: مسله، لومړۍ مسله، هغه کاغذ چې پر هغه باندې لیکل کیږي، دا که لیکل پر سوي او که نه وي پر سوي، د هغه څخه د لوټې کار اخیستل مکروه دي، یعنی په هغه سره باید استنجا ونه کړل سي. احسن الفتاوا 108 پاڼه دوهم ټوک: دوهمه مسله، په اوس وختونو کې چې کوم کاغذونه د لوټې په ډول سره کاریږي چې هغه په عامه اصطلاح تشناب کاغذ بلل کیږي، هغه د لیک وړ نه دي، یعنی پر هغه باندې لیکنه نه کیږي، او په هغه کې د جذبولو وړتیاوي، یعنی هغه ناپاکي جذبوي، نو په هغه استنجا کول او ورڅخه د لوټې کار اخیستل بې له کراهیته جایز او روا دي. یعنی دغه تشناب کاغذونه چې په اوس وخت کې استعمالیږي، په هغو کې دا وړتیا سته چې دوی ناپاکي جذبوي او د دغه لپاره جوړ سوي وي، او پر دې کاغذانو باندې لیک نه کول کیږي، یعنی لیکنه نه پر کول کیږي، نو په دې سره استنجا کول بې له کراهیته صحیح او جایز دي. احسن الفتاوا 108 پاڼه دوهم ټوک: شامی 336 پاڼه لومړی ټوک: فتاوای دارالعلوم 380 پاڼه لومړی ټوک. دریمه مسله، که هغه کاغذ چې یو څوک یې د استنجا لپاره استعمالوي د خاورې او د لوټو په څیر جذب کوونکی وي، نو د دې هم هغه حکم دی چې د خاورو او لوټو دی، یعنی په هغه سره هم استنجا کول کیږي. د شرمګا څخه یوه طرف و بل طرف ته بولې پرې سوي وي، یعنی تجاوز یې کړی وي، رسېدلی وي، خو هغه د درهم تر مقدار کمی وي، یعنی لږ تر درهم خپرې سوي او تجاوز یې کړی وي، نو د دې تر استعمال وروسته یوازې په اودس کولو هم لمونځ کولی سي. که داسې نه وي، نو په اوبو پاکي حاصلول ضروري دي. یعنی که تر دې زیات وي، یعنی زیات خپر سوي وي، نو د اوبو استعمال ضروري دی. او که چیرې تر درهم کم وي او هغه په دغه کاغذه باندې استنجا ووهي، پاکي رامنځته کړي په هغه کاغذه باندې چې هغه ناپاکي د مخرج څخه خو خارج سوي وي، مګر په دومره اندازه نه وي، یعنی د درهم په اندازه نه وي، تر هغه کمه وي، نو که چیرې په دې سره پاکه کړل سي، په هغه کاغذه سره پاکه کړل سي، نو دا کس لمونځ وکړي، نو دغه کس لمونځ په دې ډول باندې په دې سره کیدلی سي. یعنی کده دا پاکی په کاغذ سره رامنځته کړی وي، هغه کاغذ چې حکم یې د لوټې او خاورې دی، نو بیا دی کولی سي په دې سره لمونځ وکړي. نظام الفتاوا درویشتمه پاڼه لومړی ټوک، امداد الفتاوا 119مه پاڼه لومړی ټوک. څلورمه مسله، ښه او غوره کار دا دی چې لومړی په لوټه، نجاست یا مرداري لیرې کړل سي، او تر هغه وروسته اوبه وکارول سي. خو په اوس وختونو کې په ښارونو کې د ګټر تشناب په اوس وختونو کې په ښارونو کې پاخه تشنابونه دي، نو په دې پخو تشنابو کې د لوټو او ډبرو استعمال کول ډیر تکلیفجن وي، او د هغه په غورځولو سره هغه تشنابونه او د هغو پیپونه یا د بیت الخلاو پیپونه یا د ګټر یا کموټ پیپونه بندیږي، او په هغه سره بیا بدبویي رامنځته کیږي، او د خلکو د اذیت او تکلیف سبب ګرځي. نو په دې وخت کې د دغسې کول د دغسې کولو لپاره نو په دې وخت کې داسې کول ښه نه دي، ځکه چې که چیرې لوټې او ډبرې استعمال کړل سي، دا و خلکو ته تکلیف جوړوي. هغه پیپونه د بیت الخلاو بندوي، د کموډو پیپونه بندوي، نو داسې کول ښه نه دي، ځکه د لوټې کارول مستحب کار دی، خو د مسلمان تکلیفول، پازیت کول، په مصیبت کې اچول حرام کار دی. نو د مستحب کار په خاطر یا د مستحب کار په کولو سره حرام کار کول جایز او روان نه دی. د پاکی په غرض چې کوم جذب کوونکي کاغذونه په بازار کې ترلاسه کیږي او خرڅیږي، د هغو استعمال جایز دی، او هغه شیان په تشنابونو کې، په کموډونو کې کوم تکلیف او ستونزه نه رامنځته کوي. احسن الفتاوا 115مه پاڼه لومړی ټوک، احسن الفتاوا 115مه پاڼه دوهم ټوک، فتاوای رحیمیه 200مه پاڼه څلورم ټوک. د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دمې څخه وروسته مو هم ملتیا وکړو.
کلای د خستاد مصطفی کلی، دادا مبارک رسول الله کلی، دادا مبارک رسول الله کلی، کلای د خستاد مصطفی 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 کلی، دادا مبارک رسول الله کلی، دادا مبارک رسول الله کلی، کلای د خستاد مصطفی کلی، کلای د خستاد مصطفی کلی، څومره ښکلی ښار د مدینې لري، څومره ښکلی ښار د مدینې لري، ډېر دراته ګران د خپل آشنا کلی، ډېر دراته ګران د خپل آشنا کلی، دادا مبارک رسول الله کلی، دادا مبارک رسول الله کلی، کلای د خستاد مصطفی کلی، کلای د خستاد مصطفی کلی، زمنګ بوی شپه ورځ د محشر باندې، زمنګ بوی شپی ورز دا محشر باندی زار شمس پیلا نیل ریزی با کلی زار شمس پیلا نیل ریزی با کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی دا دیر شیرین اونیاز بنا دا دا دیر شیرین اونیاز بنا دا 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 قدر وڑ دا مجتبا کلی دادا قدر وڑ دا مجتبا کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی پاکل استایلی پا قرآن باندی پاکل استایلی پا قرآن باندی دیر دمو کرم دمو التزا کلی دیر دمو کرم دمو التزا کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا کسا دا مصطفیٰ کلی رب کھڑے دیدار پن نصیب راتا رب کھڑے دیدار پن نصیب راتا دا احسان حنفی دا آشنا کلی دا احسان حنفی دا آشنا کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا کستا دا مصطفیٰ کلی کلی دا کستا دا مصطفیٰ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی دادا مبارک رسول اللہ کلی کلی دا کستا دا مصطفیٰ کلی
د تعلیم القرآن رادیو درنو د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې دمه به مو کړی وي او خبرونې ته به غوږ یاست د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي په اوبو د استنجا وهلو شرطونه په اوبو د استنجا وهلو دوه شرطونه دي یو شرط دا دی چې اوبه به توهوري یعنی پاکوونکې وي یعنی هغه اوبه چې یو انسان یې د استنجا پر مهال استعمالوي استنجا په کوي هغه اوبه به پاکې وي پاکوونکې وي یعنی نجاست یا مرداري به لیرې کولی سي د دې وړتیا او توانایي به پکشي کې وي چې ناپاکي د منځه یوسي او پاکي رامنځته کړي دوهم شرط دا دی چې هغه اوبه چې د استنجا لپاره کارول کیږي هغه اوبه به د مرداری پریولولو لپاره کفایت کوي یعنی دومره اوبه به وي چې هغه مرداری د منځه څخه یوسي ځکه که چیرې هغه اوبه دومره نه وي چې هغه ناپاکي په پریولل سي استنجا په ووهل سي د استنجا لپاره کفایت وکړي نو بیا هغه اوبه د پاکېدو پر ځای ناپاکي رامنځته کوي ځکه چې د اوبو تر استعمال مخکې به نجاست پر یو څه ځای لګېدلی او مشتې وي او که چیرې لږ اوبه استعمال کړل سي هغه پاکي نه رامنځته کوي نو هغه به نورو ځایو ته هم نشر کړي او نورو ځایو ته به هم ناپاکي ورسوي نو په دې وخت کې چې دا اوبه ونه کارول سي ښه به وي بلکې د دومره لږو اوبو په موجودیت کې په موجودیت کې دي په لوټه استنجا ووهل سي ځکه چې د لوټو او نورو هغه شیانو چې استنجا پکول کیږي د هغوی استعمال د اوبو د موجودیت سره هم د هغه قایم مقامه او د هغه پر ځای کېدلی او درېدلی سي. خو بیا هم د اوبو کارول غوره او ښه کار دی، او تر ټولو غوره او ښه کار دا دی چې لومړی ځل انسان د استنجا پر مهال باندې لوټه وکاروي، یعنی په لوټه سره خپل شرمګاوي پاکې کړي، او وروسته تر هغه بیا اوبه وکاروي. کتاب الفقه 116 پاڼه لومړی ټوک. هغه شیان او د هغو اړوند مسلې، کومو شیانو چې بې له کراهیت استنجا صحیح ده، هغه شیان چې په هغو سره بې له کراهیت استنجا صحیح ده او د هغو اړوند مسلې. په اوبو سره بې له کراهیت استنجا کول صحیح ده. د خاورو په لوټه سره استنجا کول بې له کراهیت او بې له مکروهوالي صحیح ده. او بل هر هغه شی چې پاک وي او په هغه سره نجاست لرې کیږي او د استنجا د لوټې پر ځای استعمالېدلی سي، هغه شیان هم بې له کراهیت کېدلی سي د استنجا لپاره استعمال سي. خو شرط یې دا دی چې هغه شی به مال نه وي او محترم به نه وي، یعنی د اموالو څخه به نه وي او بل د قدر وړ شی به نه وي. علم الفقه 46 پاڼه لومړی ټوک. او د دې شیانو چې بې له کراهیته په هغو سره استنجا کول صحیح دي اړوند مسلې. لومړۍ مسله، هغه ساده کاغذ چې د لیکلو وړتیا ولري، نو که لیکل پر سوی وي او یا نه وي پر سوی، د لوټې کار د هغه څخه اخیستل مکروه دي. یعنی هغه کاغذ چې پر هغه باندې لیکنه کول کیږي، نو که چیرې پر هغه باندې شی نه وي لیکل سوی، هم په هغه باندې استنجا کول مکروه کار دی. احسن الفتاوا 108 پاڼه دوهم ټوک. دوهمه مسله، په اوس وخت کې چې کوم کاغذونه، یعنی تشناب کاغذونه چې د لوټې په توګه یا د هغې پر ځای باندې کارول کیږي، چې په عامه اصطلاح ورته تشناب کاغذ ویل کیږي، هغه د لیک وړتیا نه لري، یعنی پر هغو باندې لیک نه کول کیږي، او په هغو کاغذونو کې د جذبولو صلاحیت او وړتیا موجوده وي، په هغه کاغذ یعنی تشناب کاغذ باندې استنجا کول او د هغه څخه د لوټې کار اخیستل بې له کراهیت بې له مکروهوالي جایز او روا دي. احسن الفتاوا 108 پاڼه دوهم ټوک. شامی 340 پاڼه لومړی ټوک. فتاوای دارالعلوم 308 پاڼه لومړی ټوک. دریمه مسله، هغه کاغذ چې د خاورو او لوټو په څیر جذب کوونکي وي، یعنی هغه هم داری او اوبه جذبوي، نو د دې هم هغه حکم دی کوم چې د خاورې او لوټې دی، یعنی په هغه سره هم انسان استنجا کولی سي. که د انسان د شرمګا څخه د هغه مخرج څخه ناپاکي شاوخوا پره سوی وي، خو د یوه درهم څخه کم وي، د هغې مقدار د یوه درهم څخه کم وي، نو د کاغذ د استعمال وروسته یوازې په اودس کولو سره، یعنی چې یوازې اودس وکړي وروسته او هغه کاغذ استعمال کړي، نو په هغه سره هم انسان یا هغه کس چې په هغه کاغذ سره یوازې استنجا کړې ده چې هغه ترې درهم کمه وه، نو دی اودس وروسته وکړي او په هغه سره لمونځ کولی سي. که چیرې د دې څخه زیات وي، نو بیا د پاکي حاصلول په اوبو سره ضروري او اړین دي. نظام الفتاوا 23 پاڼه لومړی ټوک. امداد الفتاوا 119 پاڼه لومړی ټوک. څلورمه مسله، غوره او لومړی کار دا دی چې لومړی په لوټه نجاست لیرې کړل سي او تر هغه وروسته اوبه وکارول سي. په اوس وختونو کې په ښارونو کې کموډونه او پاخه تشنابونه دي، او که چیرې هلته د لوټې او ډبرې استعمال وسي، نو دا تکلیف رامنځته کوي. هغه د کموډونو پایپونه بندوي او دا بندېدل د بدبوی سبب ګرځي او د اذیت باعث ګرځي، نو بیا د دې پاکول او سپا کول هم ډیر ستونزمن وي ستونزې رامنځته کوي نو ځکه په داسې ځای کې د لوټو استعمالول کار نه دي یعنی هغه چې هغه ځایونه چې په هغه کې کمودونه وي پاخه تشنابونه وي او د لوټو او ډبرو استعمال تکلیف رامنځته کوي نو په هغه ځای کې د لوټو او ډبرو استعمال په کار نه دی چې هلته استعمال شي چې د نورو کسانو د تکلیف او وضعیت سبب وګرځېدي چې هغه بیا هغه کمودونه او د هغو پیپونه خلاصوي هغه تکلیف سبب ګرځي نو بیا لوټو استعمال په کار نه دی ځکه چې په استنجا کې د لوټې او ډبرې استعمال مستحب دی او خپل ځان او نور خلک په مصیبت او تکلیف کې اچول حرام دی نو په دې وجه باید سړی دا کار ترسره نه کړي او د مستحب کار په خاطر حرام کار کول جواز نه لري یعنی نه دی جایز خو هغه کاغذونه چې د پاکی په مقصد او غرض په بازارونو کې خرڅیږي او د دغه د استنجا او د ناپاکۍ د لرې کولو لپاره استعمالیږي د هغوی استعمال جایز او روا دی او هغه په تشنابونو کې کوم تکلیف هم نه رامنځته کوي احسن الفتاوا 115 پاڼه 2 ټوک فتاوای رحیمیه 258 پاڼه 4 ټوک د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو الله سبحانه و تعالی دی د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو تاسو پر لوی پالونکې او بخښونکې رب سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.